په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو جلاوطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګ ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پیښې او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې پخلی نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پولیساتو پرې ډزې کړي او د هغو له منځه له شپېتونو تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثبات افغانستان د په خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هېڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرائیلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرائیل نن سهار وخت د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرائیل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته له مخکې د تخلیې امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسی شنبه وویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد د نړیوالو بندیزونو او له دې هیوا سره د نړیوالو ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرون سه شنبه د خپل هواد واکمن ګوند لاستازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ خپل اردني سیال ایمن السف دی سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د دې خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دو جګپړو چارواکو اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنټاګون د یکشن به پر اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هواد کې ټاپ بلاستیک توغندوی او زد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې بوه اوري چې د راپورونو لمخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې باوري چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه دی استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سږکال حاصلات کم دي.
ار سړی څه پوښتنه وکړي؟ دی وایي چې مانا ار څو نه پیسې ما پر کړي دي، د هغو پیسو څخه لسمې سلامت نه را جوړي، زما مالونه ګرد برباد.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجملان دلته په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب. اما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاری او غږونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د نشته د ویل چې د ویډیوګانې کله اخیستل شوي، چیرته اخیستل شوي دي او سپیناوی نشي کولی، خو ظاهرا دا ښکاري چې د دغه پیښې له څرنګوالي په اړه باندې وي. د حلوش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه رپورټ ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاره ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوي دي. د دې ادارې لخوا په خپل رپورټ کې د دوو عیني شاهدانو له قبله وایي چې له پیښې شپېته یا اویا تنه چې تاسو وویل دا ژوندي وتلي دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادره کوي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسېدلی دی د نغ وختل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل. دی وی زنن را ورسیدم د کلاګان په پوله له کمین سره مخامخ شلو موږ درې سوه کسانو، شاوخوا 200 تر 280 پورې کسان وژل شوي دي. ممکن 55 نفره ژوندي وتلي وي، نور ټول بیچارهګان د په وینا شهیدان شول. زما لس دولس ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګۍ ته راغلی یم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي. دا سړی چې د پیښې عیني شاهد دی دا خبره کوي. د یو بل کس د کورنۍ غړی د قربانیانو په ډله کې دی. هغه وایي
شپران چه پروده ناتورو می آمادم رای کلگان
دا وای چی دوی پلار راتلل دی کلگان پا سیما کی پا یو داره کی لکمین سر مخامخ شوله و دزی پریوشوی ممکن شپیتا نفر جوندی و تلی نور دو سوا و چلویخت وجل شوی نوری سب شپیره دیر الوالا دا دی ملو و وجل شو کسانو پا خپل واکتوگا دا چی سیما یو غرانه سیما دا نشی تا ایدی دلی خو مختلفی شمیری مک سرشتا یو یاد و نورستی دا کم چی عموماً دی نیمروز ولایت نه افغان کډوال د سیدی افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډیر لږ واټن په پاکستان کې وهی دی ایران په پوله باندې داخليږي او دا پیخه دقیقه دی پاکستان او ایران په پوله باندې شوی او نور معلومات به ورسره
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډیرو شخړو شاهده و هلته ځینې د پاکستان د پلوی دلی فعال دی د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د هالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده او هغه مرکه چې ما واورېدله دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مساق سرچینو ورته ویلي دي خو په راپورونو که پده اره تر اوس پوری دقیق معلومات ندی خبار شوی اما ده سیاستوال و اکسلمانون دیر گرندی و اول باید ده پیخ پا اره بانده کرا شواهد معلوم شی چی و رست اکسلمان سرگند شی ده اکسلمانون اول دوم ردیر تیر و ده افغانستان لورت هم دیر و سیاستوال و ده پیخ غندل ده ولی
فکر کوم چې په ورستوي کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلن کیږي دغه چلن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزوري حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی خایدای سبب شوی یا نور سببونه ولر ډیر خلک هلته ورځي خو د ایرانی ځواکونو پولیساتو پولیسو امنیتي ځواکونو حتی د حکومتي چارواکو د سرګندونو حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي کم د زور زیاتی پیښې چې کیږي دا ډېرې بوګنوون کیدي او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخ ښکاري ځکه یوه ډېره خونړۍ پیښه ښکاري شو فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې مونږ خبرې وکړلې دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي او له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم په تیره اونۍ ښاغلي ستانکزي په یوه غونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړی و دا سمه ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه یې ونیول شي خو ظاهرا هغه کمی داګانې چې دي هغه دستي لکه په یو کمین کې چې دا خلک وژل شوي وي هغه څه چې د ټولو اصولو او قوانینو خلاف دي که ثابت شي
په بې وسلي کسانو باندې ډزې کول د ټولو اصولو د بشري حقونو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو د پیښې په اړه وروستي ارقام یا وروستي څه معلومات چې موږ ته لاسته راغلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامې کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښۍ وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی شهباز شریف وویل
The international community must
نړیوال ټولنه باید افغانستان ته د بیړنی بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو په ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرانس ډېر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د درویشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مهمن چې دغه اعلامیه لوستل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مهمن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بهرنیو چارو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جری شوی ګډ اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په سوله ییز توګه د خبرو د لارې وسل شي. دغه راز د سرمشریز ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړنی ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوي، په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته هم اشاره وشو او پر دې هم خبرې وشو چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم ناامنی ده یا وسلوالې ډلې دي، دغه هغه څومره دغه سیمې لپاره خطر کېدای شي. نو دوی زیاتره بحث هم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او د یو بل سره همکاري باندې وو او دغه سي ماحولياتي بدلون باندې هم خبري وشوي، په اقتصادي مسلو باندې هم خبري وشو. په دې کې څنګه کولای شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. دغه غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د کومې امنیتی ناوړه پیښې خبر ورکړل شوی؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کیږي چې دوی دغه تر مظاهرو احتجاجونو پلان لري، بلخوا بیا په پنجاب کې په یو په لاهور کې د یو ځکهونکو سره معنی د جنسي تیرش مبینه، نو دغه خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي، هغه احتجاجونه روسي مو برخو ته هم غزول شوی دي، او داسې ښکاری چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف دغوی لاس دی چې دغه مظاهره پراخه کی چې دغه قسمه د حالات ګډوډ کی، بلخوا بیا په بنو کې په بونیر کې د خبر پښتونخوا په نور سیمو کې په دوه ورځو کې پرېستو دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوې چې په هغه کې پولیس پنه شوې دي، په سرتیري پنه شوې دي، خو په اسلام آباد کې د مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغه سي لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نشي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجنې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنۍ ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیستلو لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوی ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع ننداري ته کې ښودل شوی چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدیږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون نندارتون په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه نندارتون نه مونږ هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه د لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه د استفاده وکړي. په خوست کې چې مونږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو اوس خلک راغلي دي ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه د لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزیو اتحادیه وغړي ولی جان ویل
موږ هم د نندارتون ته چې دغه د تور الماس په نوم جوړ شوی دی موږ خپل تور الماس ولی دی او د خلکو ته مخدل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولي او وایي په دې سره خلک کولی شي یو پرتلیزه مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته په کتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل
که چیرې دغه خپل تولیدات چې موږ خپل استفاده کوو دا به هم د ولس لپاره ګټه وي، هم زموږ لپاره په هغه اندازه مثلا بهرني تولیدات که موږ ته رسیږي هغه موږ ته یو څه لوړ هم بهیږي او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته په بهرنیو تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به یې د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځنۍ نندارتونه په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه و لیدلې نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپله د صنعت کارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبایي ولسوالۍ باغ لرونکي د انګورو تر زړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه نشته هغه اعلی درجه شي په درې سوه افغانۍ یا په
د کندهار په غول سوالوي کې چې د انګورو باغونه سته اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تولید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکي د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکې دوستو د خیر سره هبس انګور شروع کو، نو په خوا موږ هلته په کشمشخانو کې جوړوله دغه شیانې ترکیبې وو، اوس هلته د هغه ځای دا ځای خوندور دی، دا جګیانې بولي، دا مناوي، دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډېرو خلکو اوس دلته انګور رامخ کړي دي، دا ځای په فایده کې سو در وطن در سارا وو. دلته دغه یې سره جوړوې رنګ یې نو کېز سو، دغه دانې هلته موږ لمر ته غورځولې، دلته په دا سای کې ورسره وارو کرار بس ورور کشمش سوله، معنی چرتاوی په دوه سوی دا په پنځه سوه خرڅېږي.
د انګورو باغ لرونکي وایي سږ کال یې د کشمشو حاصل د بې وخته بارانونو او وروسته د زیاتې ګرمۍ له امله کم دی او بیې یې هم ټیټې دي. کریم الله او سید سمی اولاد به نور باغ لرونکي وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله، نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کوي، بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه دا ار سړی څه پوښتنه وکړي، مثال دغه سړی اجارهدار دی، دی وایي چې مانا ار څونه پیسې ما پر کړي دي، دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه راجوړي، زما مالونه ګر برباد دونه تاواني سو، او بل دلته په مارکیټ کې هیڅ نرخ نه لري، هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکال هغه سی لکه د تیرو کلو په شان باندې هغه سی ښه کشمش نسته. دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي، بادونه غواړي، نو په دې وخت کې نه بادونه وه او ټپې ګرمي هواوی وي، نو ښه خوندور کشمش نه دی راغلی.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د درې دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت له کندهار څخه تر ډېر لزره ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ ډېر لزره اوسه ونیو ټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات درلودل، چې د هغه جملې څخه ډېر ایسه کشمش چې په هغه کې شنه کشمش دي و ارتاوی دي، تور کشمش دي، ګردک کشمش دي او جوشي دي، در هغه وروسته نو بیا بادام دي، پستې دي. ارزښت یې تقریبا درو دېرش میلیونه شپږ سوه نولس زره و شپږ سوه لس امریکایی ډالر کېږي، چې د دې ډېره حصه د هند هېواد صادر شوې ده.
سږ کال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن شوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو، د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغ لرونکي د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ بینه افغان نه پکتیکانه دلته ورور دی. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي، بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی نو افغانی په پکتیکانه ډیرات پړند به زه روایم چې واقعاً خلک اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سر سوي، که څه هم سر سوي دي خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي، نو باید مرسته نورې هم سره وسي. په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وشي. زمه را روان ده، کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته ونه کې، ورته را روان زمه به ډېر ستونزه کوي، نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخته نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هېڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولې شو. محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیواله څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.